په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکرونیز پروګرام ته ځان کړی شوی خو پایل دې سات په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیان ګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه شنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل
So we are in close and constant communication with the government of Pakistan on the safety of individuals in the US pipeline.
موږ متحدو ایالاتونو ته د لیک دیدونکو کسانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او دوامدار تماس کوي. موږ غواړو چې د پاکستان له حکومت سره په خینیت کار وکړو ترڅو هر هغه اندېښنې ته چې خی ولري جواب وایي. موږ د ځانمنونکو او له خطر سره مخ افراد خوندیتوب ته ډیر اندېښنه لرو. موږ په دې باور یو چې دا زموږ د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د کډوالو او پناه غوښتون کړي خوندي او اغیزمن بیا میشتیدنې ډاډ ترلاسه کړو او موږ له خپلو ټولو شریکانو سره یو ځای د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې په چلند کې خپل اړوند مکلفیتونه پوره کړي او د افغانستان ټول ګاونډیان په کلکه هڅه وکړي هغه افغانانو ته د ننوتو اجازه ورکړي چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي او د بشر دوستانه مرستو چمتو کولو لپاره له نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي. خاغلی میلر په دې اړه چې په اوس وخت کې څومره افغانان د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو او هغه هیواد ته د لیږدولو لپاره په پاکستان کې انتظار باسي دقیق شمیرونه خود خو له دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلو چې دوی به هغه 15,000 افغان کډوال افغانستان ته وانستوي چې امریکا ورڅخه غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل له پاکستانه د هغو خزینه افغان فعالانو خبریالانو هنرمندانو او د پرزیدلې جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه ایستل کېږي. دې سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې که دا خلک وایستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اسلام آباد تور لګولی چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د عملي کولو په مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورنیو غړي له یو بله جلا کوي. په بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه له 400,000 ډېر افغان کډوال چې د پاکستاني چارواکو په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وای په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري له پاکستان خپل هیواد ته لستنول شو افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټام ویسټ بیګا پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي دی له دې سره موافق دی چې راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز ظافر کرندکر په خپله ایکس پاڼه لیکلی وو چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو استوګنځي او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې له سیمه ییزو افغان چارواکو سره د خپلو شریکانو له ښې همکارۍ څخه خوشاله ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوي به د یوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، ډېر د آرامۍ احساس کوي. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د اکتوبر د 1 نیټې په برید کې له 200 زیات کسانو یرغمل کړی دی. جو بایدن پرون سه شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړهور به په منځني ختیځ کې د شوي موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بایډن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربند په اړه موافقه پرون سیشن بې اعلان شوه. پر امریکایي ځواکونو پرون د عراق په یوه هوایي اډه کې برید وشو چې په ځواب کې د امریکایي وی پوځي الوتکې د دفاعي اقدام په ترڅ کې د ایران پلاو ملي شو یو وسله والو واژه. رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د پلازمېنې بغداد په لویدیځ کې د امریکا هوایي اډه پرون د بلاستیک توغندي په وسیله په نښه شو چې په نتیجه کې اته سرتیري ټپیان شول او نږدې تاسو ته یو څه زیان واوښت. د پنټاګون ویاندې سابرینا سنگوول د پاوزي وی الوتکه چې په هوا کې ګرځیدل د ایران په لاو ملي شو موټر په نخه کړ. د امریکا پاوز وی چې په دې برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه درنو دوستانو ستړي مشیزه اجملند ما او د ځوان فکر په نننې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د تلویزیون نړیواله ورسته نړۍ تلویزیون په نوم یو څه د 19مې پیړۍ په پای او د 20مې پیړۍ په لومړیو کې وپیژندل. افغانستان کې د افغانستان دولتي تلویزیون په 1978 کې لومړني نشرات پیل کړل او نوې ملسیزه کې تر هغه چې کابل کې کورنۍ جګړې پیل شوې او تلویزیوني خپرونې کمزورې او لیدونکي کم شول دوام وکړ. خو کله چې په هغه وخت کې طالبان واکمل شول نو په خپلې لومړنۍ پلاواکمنۍ کې په ټول هیواد کې تلویزیوني خپرونې بندې کړې. په 2001 کال کې د طالبانو د تیری واکمنۍ تر پرزیدو وروسته کله چې حامد کرزی واک ته ورسید دولتي تلویزیون بیرته خپرونې پیل کړې. په ورپسې کلونو کې په افغانستان کې خصوصي تلویزیوني شبکې رامخې ته شوې او په مرکز کابل او ولایتونو کې لسګونو تلویزیوني چینلونو فعالیت پیل کړ چې د افغانستان یو د پام وړ برخه ځوانان د دې خپرونو په تنظیم چمتو کولو او خپراوي کې بوخت. نن ملګرو ملتونو په نړۍ کې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. ملګری ملتونه وایي چې دا ورځ د دې لپاره لمانځي تر څو هیوادونه وهڅوي چې د تلویزیوني خپرونې له یو بل سره شریکې کړي، په ځانګړې توګه داسې خپرونې چې سولې ته وده ورکړي، ټولنیزه، اقتصادي او فرهنګي پراختیا او هوساینه په ټولنو کې ترویج کړي. د 2001 کال څخه تر 2020 کال پورې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسیدل، په دې هیواد کې په قوانینو کې د بیان او رسنیو د ازادۍ تضمین د دې سبب شوی و چې ګڼ تلویزیوني شبکې رامنځته شي. خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ سره که څه هم د پخوا په څیر تلویزیوني خپرونې په یو مخ ونه تړل شوې، خو محدودیتونه پرې ولګول شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یعنی وایي چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 250% تلویزیونونه بند شوي دي. نن به د ځوان فکر په خپرونه کې په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د تلویزیون د راتلو او تر اوسه پورې د دوام بهیر څنګه و، د ځوانانو ونډه پکې څنګه وه، پر ځوانانو یې اغیزې څنګه وي او د کورنیو لپاره یې څه درلودل. ما سره په دې خپرونه کې میلمانه دي د افغان خبریال لیما هوتک، بل افغان خبریال او د لمر تلویزیون پخانی ویاند خاطره نوري، او لیکوال او خبریال نقیب احمد اتل. ور بشو لمړی خاطره نوري ته. دا د لمر تلویزیون ویاند او خبریال په توګه باندې کار کړی دی. اغلی نوري، تاسو راته د تلویزیون سره د خپل تړاو په اړه وایي. له ماشومتوب نه لمړی تلویزیون په څه وخت کې لیده او بیا څنګه مو پکې کار کوو؟
سلامونه ان صاحب تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته، قدرمنو میلمنو ته هم سلامونه. هیله ده چې ښه اوسئ. از ما حق لرئ؟
مهرباني وکړئ موږ د تاسو غږ اورو. مهرباني.
ستاسو پوښتنې ته به راشم. دا چې زما تړاو د تلویزیون سره، ما په پیل کې کوم خاص تړاو د تلویزیون لپاره یا د رسنیو لپاره چې رادیو تلویزیون پکښې دی، یا نو ځانګړی داسې خاص د ماشومتوب نه څه تړاو مې نه درلود، ځکه چې په افغانستان کې په هغه وخت کې تلویزیونونه نه وو یا که وو ډېر کم وو. خو کله چې رالویه شوم او په ټوله کې ما د خبر او همداراز د تلویزیوني خپرونو لیدل راته بیل خوند یې راکولو، او زما هیله دا وه چې زه یوه ورځ وشم کولای چې په تلویزیون یا په راډیو په ټوله کې په رسنۍ کې کار وکړم، چې خوشبختانه خپلې دغې هیلې ته ورسېدلم. اووه کاله کېږي چې د خبریالې په توګه زه په رسنیو کې مختلفو رسنیو سره کار کوم، او همداراز په لمر تلویزیون کې هم وینده پاتې شوې یم، البته د انځوریز رسنیو په برخه کې.
ډیره زیاته مننه. اتل سب تبر اشو دم ام لیکوال دے ام شاعر دے او می وګدا مودل رسنوی سره کار کړی بلا بیلو رسنوی سره غگیزو او تصویری رسنوی سره اتل سب تاسو را ته خپل سفر او خپل تړاو له ټلویزیون سره وای مثلا د بیلګې په توګه د ما یادیږي چې د لومړي ځل لپاره ما ټلویزیون په پیښور کې چې مونږ په مهاجرت کې عمر تیراوه مو خپل ټلویزیون نه درلود خو د موږ یو ګاونډي ټلویزیون درلود او د لومړي ځل لپاره ما هلته د پیښور ټلویزیون یو خبرونه وکتله چې په هغه وخت کې زه زخته زیات متاثره کړلم او ډیره پورې مې هیله درلوده چې کاش یو ټلویزیون مونږ هم په کور کې درلودی همداسې دا سفر را پیل شو له ټلویزیون سره د لیدو او تر پایه پورې یوازې د لیدونکي په توګه زه له ټلویزیون سره پاتې شوم تاسو راته خپل دا سفر ووایئ چې لومړی مو ټلویزیون چیرته ولیده څنګه دوام وکړه دغه د ټلویزیون سره د تاسو اړیکې او کله مو پکې کار کوو
سلام هن سب تاسو غواړو درنو ته او همدارنګ درنو رینکو ته چې خطرې خو یادو یادونه وکړه زمان سره لوري سره ټلویزیون سره ستړاو نو خو د کونځي په وخت کې به کله کله چې د سټیج یا د ریسرچ پر تکیدو او میا خبرې ولې یا په شعر لوست یا به کوم لیکنه وا وخت به ځو خلکو ځینو خونکو سزا تشویقولو چې ستا غږ یا مثلا ستاسې قیافه یا د حرکات او بډې د تلویزیون یا رسنۍ سره جوړ راځي جوړ دی ورسره
اتل سب موږ ته د غږ خنه راځي نه پوهېږم غالبا چې په موبایل کې څه ستونزه ده یا کېدای شي ګوشي ولرئ کاغه لرئ که یا داسې یو مناسب ځای کې چې نیټورک ښه راته ووایي چې له هغې ځایه در سره خبرې وکړو تاسو اوس خبرې وکړئ چې زه مو غږ اورم که نه متاسفانه چې وسم دا سیده دی ما همکار به بیا کوشش وکړي چې تاسو ته زنګ ووهي خاطر جان بیرته به تاسو ته راشو د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په وروستیو شلو کلونو کې البته د وروستي دوه درې کلونو چې طالبان بیا واکمن شوي دا کتنې لري کو د ټلویزیونی خبرونو چې تاسو مو ویل چې په دې وخت کې له ټلویزیون سره آشنا شوی او همدارنګ مو پکې کار پیل کړ دغه دورې ته په کومه سترګه ګوري د ټلویزیوني نشراتو او نو ټلویزیوني خبرونو د پیلیدو په برخه کې
مننه ساس پوښتنې ته په جواب سره به زه دا وایم چې تیرو شلو کلونو کې مخکې له دې چې طالبان افغانستان کې واکمن شي د ټلویزیون او د ټولو رسنیو بل خصوص ټلویزیون مینوال ډیر زیات وو ځکه چې هغوی په هر برخه کې د هر طبیعت خلکو لپاره د هرې طبي خلکو لپاره خبرونه جوړېدلې څه هغه موسیقي وه څه هغه سیاست وه څه هغه تفریحي وه څه هغه د ماشومانو لپاره تعلیمي او همداراز کارتون دا ټولې خبرونه درلودلې چې په ټوله کې په پیل کې چې ما ټلویزیون لیدلو او هغه هم تاسو یادونه وکړله چې تاسو په پېښور کې د ګاونډیانو کره تللی زموږ یو د ماما کور و موږ هم د هغوی سره ګډه د هغوی په کور کې ژوند کولو خو کله ناکله به د هغوی کور ته تللو چې ټلویزیون وګورو په هغې وخت کې خو موږ ماشومان وو خو په ټوله کې دغه د ټام اند جیری د کومه کارتونی چې وه دا ډیر موږ ته خوند راکولو حتی تر لویوالي پورې دغه کارتوني موږ لیدلو خو راځو دې ته چې ټلویزیون اثرات په ټولنه کې ډیر زیات دي ځکه ټلویزیون کومې خپرونې چې وړاندې کوي هغه که د هرې برخې وي د هر ډګر څخه خلک یو ډول د ټولنې سره د نورې نړۍ سره هغه پېژندګلوي ورزیاتوي چې یا یواز نړۍ هغه نه چې موږ په خپل کوټه کې یا یو اتاق کې یا یو کور کې سره ژوند کوو. رسنۍ په ټوله کې او ټلویزیون چې هغه تصویري دی او تاثیرات یې پر ټولنه باندې زیاتې. دغه دوره د شل کلنه دوره سره نه دی چې د رسنیو په ډګر کې کم کار وشولو خو ښه کار وشولو، مطلب په هرو لرو پرتو سیمو کې خلکو حداقل تلویزیون ته لاسرسی درلودلو او کوشش دا کېدلو چې خپرونې ښې چمتو شي تر څو لیدونکي جذب شي او د هرې تبې اورېدونکي له ځان سره ولري، له د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک په خپلو کورونو کې خبرېدل.
مننه خاطره نوري لتا سونه بیرته تاسو ته راځم. مونږ سره لیما هوتک چې افغان خبریاله ده، همدارنګ د تلویزیونی خبرونو او ریپورتونو په برخه کې کار کړی دی، دا مر سره مل شوې ده. لیما جان ستړي مشي ته مخ خبرونه ته تاسو کراته د تلویزیونی خبرونو سره د خپل آشنایي په اړه باندې وویل، کوم وخت نه تاسو مثلا تلویزیون مو د لومړي ځل لپاره کله ولید او څنګه مثلا بلاخره دې ته راغلی چې د تلویزیونی خبرونو لپاره ریپورټونه جوړ کړئ، کار ورسره وکړئ؟ دغه د خپل سفر په اړه مو کراته وویل.
بله سلام عرض سپاس تاسو د ازادي رادیو ټول وندونکو ته. سبا د ستوان چې ډېر کوچنیوال نه ما شوق درلود له تلویزیون سره. کله چې ما په ډېر کوچنیتوب کې آن د کرسي سپ له لومړی دورې نه بعد چې کله ما آشنا تلویزیون لیده، په هغه وختونو کې په کابل کې تلویزیونونه یا په افغانستان کې په کل کې ډېر کم ول، نو د هغوی هغه کوم خبرونو انداز به چې و په آشنا تلویزیون کې به چې چا خبرونه ویل یا هم په نورو رسنیو کې، نو له هماغه کوچنیتوب نه د ما شوق ورسره پیدا شو چې زه هم باید په یو رسنیو کې کار وکړم، په خصوص بیا له نړیوالو رسنیو سره. او د ما یوه هیله همدا وه چې باید په نړیوالو رسنیو کې راځای رسم. دا سفر ان صاحب آسانه سفر نه وه، په خاص کر د هغې ځوانې طبقې لپاره چې دوی له تیرو شلو کلونو کې دوی زده کړې کړې وې، ښوونځی ته لاړل، بیا پانتون ته لاړل. په هغو وختونو کې د خلکو اقتصاد هم ډېر سخت ځپل شوی و په ټول افغانستان کې، نو د زده کړو لپاره زمینه هم په هغه ډول باندې نه وه مساعده چې څه ډول باید دوی ته مساعده شوی وای. خو بیا هم زه ځان خوشبخته احساسوم چې په کابل کې ما وکولای شول مکتب ته لاړه سم، تر دولسم ټولګي پورې داسې وروسته له هغې نه پانتون شروع کړم. او د مکتب له خلاصېدو سره سم په هماغه کال لا هم په مکتب کې وم چې ما مور ته ورته وویل مال څه غواړم په رسنیو کې کار وکړم، او دا شوق ما له کوچنیوالي نه کړی ده. نو مور د مې اجازه راکړله په هغو وختونو کې ما له په کابل کې همدلته له داخلي رسنیو سره مې کار پیل کړ. شمشاد سره ما له راډیو نه شروع کړله، هلته په لومړي ځل ما په راډیو کې خبرونې مخته وړلې. بیا وروسته تر پنځو میاشتو چې کله امنګ رئیس ډېر ښه سړی وه، هغه چې کله غږ اورېد نو تل به راته ویل مې کوشش کوه چې خبرونه ډېر وایي، غږ د خلک ډېر خوښي او د خبرونو لپاره جوړ ده. شپږ میاشتې وروسته په راډیو کې بیا ما خبرونه پیل کړل. البته دوه سره شپاړس شروع وه چې ما وظیفې ته شروع کړه. وروسته تر هغې یو کال هو میاشتې ما په راډیو کې خبرونه وویل. وروسته تر هغه د رئیس په خوښه باندې زه نیوز ته تبدیله شوم. هلته ما د ریپورټ په برخه کې له دوی سره کار کوم. مخکې له ریپورټ نه دوی د سټیچوتین د چین نړیوالې شبکې سره یو قرارداد درلود چې دوی یو پرزنټرې ته اړتیا درلودله د خبرونو په برخه کې. بیا د خبرونو د ویاندویو لپاره هم غوښتل شوم، او د ریپورټ په برخه کې هم له هغه وخته تر 2021 کال پورې ما ورسره کار ته دوام ورکړ. د سقوط په مهال باندې البته یو څه موده وړاندې، یو میاشت وړاندې تر هغه ما امریکا آباد سره بیا خبرې کړې وې. البته هغوی یوې خبریالې ته اړتیا درلوده په هغو وختونو کې چې متاسفانه بیا نظام سقوط سه او هر څه ګډوډ سول په کابل کې، په کل په ټول افغانستان کې، خو بیا په کابل کې تر ډیره پورې یو شمیر دفترونو د درې څلور میاشتو لپاره دوی بند پاتې شول. او له هغې وروسته ما امریکا غږ سره د ریپورټینګ برخه کې دوام ورکړ تر اوسه پورې.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسی اتل صاحب. اوس غږ صحیح راځي؟ اتل صاحب، په دې دوره باندې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې په تلویزیونونو څه راغلل، په دې به وروسته خبرې وکړو. خو له هغې مخکې په افغانستان کې تلویزیون یا راډیو دواړه له کله نه چې راپیدا شوي وو نظامونه ورسره پرله پسې بدلیږي. او جالبه پکې دا ده چې هر نظام چې بدلیږي لومړنۍ توجه هغه کبری دي که راټولېدنه یي هغه په راډیو تلویزیون باندې وه. مثلا د کمونستانو د کودتا پر مهال باندې لومړنی ځای چې دوی نیسي او ټنګونه ورولي هغه تلویزیون ودانۍ ده. نو تلویزیون په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي. کله چې پایل شو یو څه وده یې وکړله د پخانی هغه وخت رژیم تر څار لاندې، وروسته چې مجاهدین کابل ته ننوتل کورنۍ جګړې شوې. که څه هم تلویزیون دوام درلود، یو ډول په ولایتونو کې هم ماتګوټ تلویزیوني نشرات وه، خو جګړې وې او په جګړو کې برکونه نه وه، چا تلویزیون لیدونکي هم کم شول او نشرات هم کمزوري شول. په هغې پسې چې په تېره دوره کې بیا طالبان راغلل، هغوی په بشپړه توګه بند کړه او د تلویزیون خپرونې او نشرات یې هغه وخت ناروا وبلل چې ټولو ولایتونو او افغانستان کې په بشپړه توګه تلویزیونونه بند و. بیا چې کله د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه راغلل او حامد کرزی واک ته ورسید، دولتي تلویزیون نشرات شروع کړه، ورو ورو خصوصي تلویزیون نشرات شروع کړه، او یوه نوې دوره او یو پړاو راغی د تلویزیوني نشراتو په برخه کې. تاسو دغه دورې ته په کومه سترګه ګورئ، خصوصا د ځوانانو ونډه پکې او پر ځوانانو یې د اغیزو په اړه؟ وسته تاسو غږ خرازي، مننه مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم رسنیو په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې ولیدې په بېلابېلو نظامونو کې. حتی هر نظام خپله پالیسي خپله کړنلاره درلوده او هغه یې تحمیلوله په رسنیو باندې. نو یوازینۍ دوره چې دغه تیره شل کلنه دوره وه د جمهوریت په دې کې رسنۍ تر ډېره خپلواکې وې، له سانسوره پرته به ځینې خپرونې کولې، حتی زغرد نیوکې په چارواکو باندې. او یوه ستونزه او نیمګړتیا چې په کې وه زما له نظره هغه دا وه چې د کمیت له نظره تلویزیونونه ډېر زیات شول، له شمېره وتلي وو، خو کیفیت ته په کې چندان پاملرنه نه کېده. او ورو ورو همدغسې دوی چا چې پکې کار کوو یا مثلا چا به چې فنډ ورکوو یا چا تلویزیون لیده، د هغوی هم د تلویزیون نه زړه مړېده. نو دا سمه ده چې ډېر خلک یې وروزل، رښتیا هم ډېر کار هم شوی، سړی په دې حقایقو هم باید سترګې پټې نه کړي. او دا به په زغرده ووایو چې تلویزیونونو ډېر داسې ځوان کشر وروزه چې نن سبا غړي په نړیوالو رسنیو کې کار کوي. او زما په یاد شي چې حتی د تلویزیون ځینې لیدونکي یا هغوی سره چې تماس نیونکي اړیکه ورسره نیوله یا خپرونو کې ون راخیسته برخه لرله، هغوی حتی د تلویزیون د کارمندانو د کارکوونکو برخه وګرځېدل. نو دا یوه ښه لاسته راوړنه وه. په بېلابېلو برخو کې د عامه پوهاوي دپاره، د اذهانو د تنویر دپاره، د فکری رغونې دپاره، مثلا د ماشومانو په برخه کې یا مثلا د ځوانانو په برخه کې ډېرې ښې خپرونې درلودې. حتی هغه تفریحي پروګرامونه هم ډېر ښه وو، ډېر خوندور وو. یعنی ډېر څه رسنیو په دې وخت کې خلکو ته ورکړل په مختلفو برخو کې. ما وویل چې بیا د کمیت له پلوه، د کیفیت له پلوه بیا نو ستونزې درلودې، حتی ځینې ژبنۍ او نورې تېروتنې درلودې. حتی هغه ځینې خلک چې نوي راغلل د رسنیو د یعنی د دغه تلویزیون بیخي د پالیسۍ سره برابر نه. خو یو بله ستونزه به زه یاده کړم، هغه دا وه چې هره رسنۍ خپله پالیسي لري لکه هر نظام چې لري نو دلته هر رسنۍ د هر کارکونکو د پرم بریټ ټاکل او او بیا کارکونکو د اوریدونکو د پاره د لیدونکو د پاره بریټ ټاکل او شته دغه بنا وړي نو ځینې محدودیتونه او فقط تمن پر رسنۍ باندې تاثیر کوي په مجموع کې خبره یاد شي رښتیا دی برخي یا د تلویزیونونو کم بازار چې دا ډیر توت شو ډیر کار وشو حتی داسې تلویزیونونه رامنځته شول چې په ولایتونو کې په ولایتي کچه باندې ځینو خلکو شخصي تلویزیونونه جوړ کړل علاقمندي درلوده بیا ځینو خلکو په فنډ ورکو هغه به دا مخنه کولی شي زموږ خپرونې دي د دې تلویزیون نشر شو خو هر چا خپله پالیسي مخته وړله په مجموع کې که خبره یاد کړو رښتیا یو 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 ښه بازار او یو ګرم بازار د تلویزیونونو او زما په نظر باندې دی په دې ګرم بازار کې رښتیا هم ډیر ځوانان وروزل شول او سم نمبر تلویزیون او د رسنیو برکت دی چې په مختلفو برخو کې تاسو کې ادارو کې مثلا په کلیوالي سیمو کې چلاو شي هلته د خلکو خبرې واوري یو واخی ګڼه دا د رسنیو چې هلته دغه کرا او معیاري ژبه د خلکو په منځ کې دود کړه مثلا ډېرې بیلګې موږ ورکولی شو د ولسمشر د نامه سره د کلمې سره خلک آشنا نه وو یا د نورو سره دا موږ چې ستونزې یادو یا نورې کلمې یادو دې ته ورته ډېرې کلمې وي چې هغه د خلکو په ذهن کې پیشکاري کړي خو ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې البته په کلیوالي سیمو کې خلک زما یاد چې اول موږ په کلي کې اوسېدلو که کار مې په رسنیو کې که اوسېدم په کلي کې او هلته موږ به د تلویزیون دپاره ساده تلویزیون به یا نشرات کتل نو خلکو سره ډیره لیوالتیا او ډیره مینه پیدا شو چې تلویزیون وګوري او د دې د خبرونو نه خوند واخلي ځکه موږ بچی په د هجرت په وخت کې اوسېدلو پاکستان کې هلته هم پردۍ رسنۍ لیدلې د هغې نه به م خوند اخېسته حتی په ځینو ژبو هم ورسره نه پوهېدو
نو افغانستان دی اول ځل لپاره په دغه دوره کې خپل خصوصي رسنۍ پیدا کړلې چې له داخل نه نشرات کول او د خلکو په ژبه مننه کوو زه به بیرته لیمهو تک او همدارنګه خاطره نوري او تاسو ته راځم وړاندې بام بحث کوو نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده او موږ د ځوان فکر په پروګرام کې پام دی غږیږو چې تلویزیونونه د ټولنې په جوړولو کې ولې مهم دي د ځوانانو ونډه په کې دا اغیز په ټولنه څه دي اما چې تاسو منفی او مثبت ټکو ته اشاره وکړله واقعا چې د رسنۍ داسې دي لکه یو لاټ سپیکر کې چې سړی خبرې کوي نو ښې خبرې هم پکې کېدلی شي او ناسمې خبرې هم پکې کېدلی شي خو تر هغې مخکې نن په همدې ورځې په مناسبت باندې د ما همکار یو رپورټ جوړ کړی دا رپورټ به واورو بیرته راستنیږو
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځنګړې توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په وروستیو کې له 1300 تلویزیونی چینلونو څخه و بیا تړل شوې دي
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 250 سلنه تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو هغه رسنۍ چې خبرونې بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي
سخت سره افغانستان هستن
نه بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 250 سلنه تصویري رسنۍ د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 20مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
کله چې موږ یو تلویزیونی رپورټ برابرو نو موږ به لومړی د والی ویان نو وروسته که چیرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي واقعا دا ډېره ننګونکې ده او ډېره سخته ده کته یو ریپورت کار کوي هغه ته به په ونه ونه انتظار کوي، نو دا خو بیا کله رسنۍ منی ډېرې سختې تیره و، کله چې یو ریپورت کوو نو اطلاعات نه وي، کله چې اطلاعات نه وي نو ریپورت نیمګړی وي.
د شمشا تلویزیون خبریال حسین احمد زی هم وایي د نورو محدودیتونو تر څنګ چې په تلویزیونونو کې ښځینه خبریالانې ورسره مخ دي، دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. اغلی احمد زی ازادي راډیو ته وویل
اوله په اوسنیو حالاتو کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیات ستونزمن دي، په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادي وه، یا موږ کول چې په ډېر ازاده توګه باندې بحثونه وکړو، د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو، یا په حکومت نقد وکړو، یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو، په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده.
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي یې درلودل اوس نشته، او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وګمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوا په پرتله اوس په رسنیو کې بیلابیل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته. پخوا دغه خپرونو ډیر زیات لیدونکي لرل، خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي، سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي. همدا لامل دی چې څوک افغاني ټلویزیونونه نه ګوري، او کوشش یې دا دی چې د افغاني ټلویزیونونو پر ځای بهرني ټلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکي سعادت هم چې د افغاني تلویزیونونو خبرونه تعقیبوي پاړی وایي
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته راوت کیږي چې عادي کسان وي، د هغې موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځانه سره نه لري، مطالعه نه لري، چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یوه اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ادعا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیونی خپرونو په کیفیت ناوړه اغیز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیونی ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړي، ماسک یې پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي، او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته له پوښښ ورکولو او په خپرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي، او په موسیقي هم بندیز لګولی. دې مرکز ادعا کړې هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي، او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړې، خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي، او ډېرې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوي هم دي.
د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې زما د همکار ریپورټو خاطره نوري له تاسو نه به د خبرونې بل برخه را پایل کو بیرته، چې تاسو دغه وسنی وضعیت له پخوانی وضعیت سره څه ډول مقایسه کوئ؟ ویل کېږي چې په ټلویزیونونو باندې ډیر محدودیتونه په وروستیو کې لګیدلي، په ځانګړې توګه هغه برخې چې ځوانان ورسره علاقه او دلچسپي لري، لکه د تفریح برخه، د موسیقي برخه. پخوا مختلفو ټلویزیوني خپرونو بیلابیل تفریحي خپرونې درلودې، په ځانګړې توګه د موسیقۍ په برخه کې مرکې درلودې له موسیقارانو سره، له هنرمندانو سره، همدارنګ نور پروګرامونه یې درلودل. د تاسو فکر باندې په وروستیو څو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي دي، د افغانستان کې په تلویزیونی خپرونو کې څه بدلونونه راغلي دي او څه ډول یې ارزوي؟
مننه. څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، په لکه چې طالبان واکمن شوي دي په افغانستان کې په هر برخه کې بندیزونه لګول شوي دي، بالخصوص په رسنیو باندې، هغه چې په تصویري رسنیو باندې دي چې د خبرونو بندول، لکه د ډرامو، د موسیقي یا د سندرو خبرونې، د سندرو نشر، همداراز هغه څه چې مطلب ځوانان او په ټوله کې هغه قشر چې اوس مهال مخ پر ودی دی او ورته ضرورت دی درلودل، یا حداقل د تفریح لپاره، د ستړیا د ختمېدو لپاره ورته ضرورت درلودل، هغه یې لري کړل. ورسره هم په رسنیو باندې کوم خبریالان چې هلته کار کوي، یا کوم ویندویان چې په انځوریزو رسنیو کې کار کوي، هلته یې محدودیتونه وضع کړل، چې په پیل کې ستاسو په راپور کې هم یادونه وشوله چې په رپورټي برخو کې نشته، دوی لاسرسی نه لري معلوماتو ته، او د دوی سره نه شریکېږي. همداراز په ویندویانو باندې چې هغه د ماسک کارول دي او د حجاب رعایت کول دي چې هغه باید رعایت شي، او همدارس د دوی د پوښښ چې کومې جامې باید واغوندي کومې جامې نه غوندي، دا هغه څیزونه دي چې په افغانستان کې اوس پر رسنیو کې ډیر شوي دي، چې دا یو ډول د رسنیو بازار یې هم په افغانستان کې سوړ کړی دی. خلک ډیر نه لري، شوق نه لري چې د افغانستان اړوند شبکې وګوري، او ځکه چې هغلته نور څه شی نشته دي پرته له هغو خبرونو چې هغوی د طالبانو په خواخه باندې نشریږي او هغه خبرونه چې دغه په خواخه باندې نشریږي. د ورځې په جریان کې هم رسنۍ نور غنه لري، تولید نه لري، تکراری خبرونه نشریږي، چې دا واقعا د رسنیو په ډګر کې د ازادۍ بیان په ډګر کې یو ننګونه ده، او موږ رسنۍ هر څه له لاسه ورکړي دي، خپل لیدونکي له لاسه ورکړي دي، بیان ازادۍ نشته ده په افغانستان کې. دا د ټولو لپاره ننګونه ده، هم هغه کسان چې رسنۍ لري په افغانستان کې، هم خبریالان، هم ویندویان، او هم اوریدونکي او لیدونکي.
ډیره مننه کوو لیمه هوتا کتا سونه ممدغه پختنه زو کم په ورستیو کې په افغانستان کې د غری پټونه دی هغه ادارې چې په افغانستان کې آزاد رسنۍ څاري او د خبريالانو د ملاتړ ادارې دی، دوی وایي چې په افغانستان کې په مجموعي توګه د آزاد رسنۍ شمیر خورا زیات را کم شو، خبريالان ګن افغان خبريالان یا له افغانستان نه ووتل یا په افغانستان کې دیننه بيدند شول. دې کې ډیر اخیس په خزو باندې شوه دی، پنجونو خبريالانو باندې، هغه نجونه چې کاری کوو خاطر نوري یو لړ محدودیتونو ته اشاره وکړه، لکه دوی ته ویل چې څخل جامع باید واغوندي، مخ باید پټکی، چې د تلویزیونی خبرونو سره دا ستونزمنه ده. همدارنګه نور محدودیتونه هم ولګېدل چې معلومه خبره ده چې کله د نجونو زده کړې منشي، لوړې زده کړې منشي، نو په هغې ټولنه کې د یوې ژورنالیست لپاره کار لا ستونزمن شي. تاسو څه فکر کوئ دغه اوسنی وضعیت څه ډول ارزوئ؟
خب دا ښکارېدل په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې هر کله به چې کله هم خبریالان رپورټ ته تلې، ویل کېدل په دې یو شمېر طالبان له لورې نه چې دغه محدودیتونه به تر یوې ټاکلې وخته پورې وروسته تر هغې به له منځه تلي. البته دا یو خوشباوري وه چې دوی به خبریالو نجونو ته ورکوله، خو لیدل کېږي داسې چې له تیرو دو کلونو کې ورځ تر بلې دغه شرایط سختیږي. اول خدا دا یو خبریال هم چلی چې کله چې رپورټ ته ساحې ته ځي، طبعا هغلته بیروبار هم اکثریت بهرني رپورټونه چې کله چې په یو ساحه باندې ته رپورټ جوړوي، یا هم هلته د خلکو ګڼه ګوڼه یې شمېرې زیات، یا باید یو مخصوص ځانګړې جامې ولري چې د رپورټ لپاره ته بهر ځې په کومو لباس کې، یو څوک یو هته احساسې او هلته رپورټ جوړولی شي. تر دې هر څه محدودیتونو ورهاخوا ځانګړي رنګونه ټاکل د انجونو لپاره چې باید دوی وکاروي د خبریالۍ پر مهال باندې، یا هم د ټلویزیون په سکرین باندې، هغه څه دي چې انجونې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او تر ډېره پورې اوس بیا هم لیدل کېږي، اورېدل کېږي، البته له اکثریت دفترونو له لورې نه ښځینه خبریالانو ته ویل کېږي چې ډېرې دي دوی کوم کانفرنسونه چې دي طالبان پکې ګډون کوي، نو هلته نجونو ته د ګډون اجازه نه ورکوي. تاسو به په تصویرونو کې لیدلی وي چې اکثریت اوس د رسنیو په مرکز کې چې کوم کسان ما پېژندل چې تېره ورځ هم ورسره اړیکه نیولې وه، هغوی سره چې د نجونو نفوس ولې کمرنګه سوی دی، د ښځینه خبریالانو وویل اوس نجونو ته اجازه نه ورکوي چې دوراس د رسنیو مرکز ته. ډېر کم تعداد شمېر هغه هم چې بهرنیو رسنیو سره اوسي، یا هم له بهرنیانو سره ترجمانانې دي، هغوی کولی شي چې راسي ګډون وکړي. په کې محدودیت تر بل هر وخت پورې ډېر زیات وسه سوی ده. تېره ورځ به هم تاسو د سبیح الله مجاهد په یو بیان کې اورېدلي وي چې رسنۍ په انده کې څونه ازادي چې له رسنیو نه اوس اخیستل شوې ده، په دې ازادۍ کې هم دوی لا هم نقد لري چې رسنۍ سرغړونه کوي، ښځینه خبریالانو سرغړونه کړې ده، یا هم هغه تعداد شمېر چې د دوی قانون نه مراعت کوي دوی به ورسره له جدي غبرګون سره مخ شي. ورځ تر بلې ساحه راتنګېږي، راتنګه سوې ده، پر عموم کې پر ټولو رسنیو خبریالانو باندې خو خاص ډول پر ښځینه خبریالانو باندې څو میاشتونه زه یو روغتون ته تللی وم. هلته افتتاح کېدله په هغه روغتون کې د پلچرخي خواته مونږ تللي وو. نو طالب ما ته وایي چې ته یوازنۍ نجلۍ چې ته راغلې ته ولې راغلې دلته او تا ته اجازه مونږ نه درکوو چې ته یې خوا ولاړ سې. هلته مونږ نور همکارانو ول د رسنیو لکه د سپوږمۍ د نورو هغه هلکانو ویل ویل راځه لې مې هلته تصویر واخله. تصویر ته اړتیا لري چې څه ډول د هرې رسنۍ تګلاره جلا ده چې باید ورته تصویر واخیستل سي هغسې رپورټ جوړ کړل سي. ما ته ویل تا ته اجازه نهسته ولې که ته کمرامین لرې کمرامین ته د تا اجازه ورکول کېږي چې ته ولاړه سې. ښځینه خبریالانې مونږ نه دي رابللې تر ډېره پورې محدودیتونه تر بل هر وخت پورې زیات وزه سوی دي. خو اوس تر دې پورې وزه سوی دي هر چارواکي سره څه اړیکه نیول کېږي د ښځینهو له لورې نه درته ویل کېږي چې تم په تصویر کې له ما سره یې که نه یې که ته په تصویر کې مونږ کلک نه شو درکولی یا ولا مونږ اجازه درکوو تاسې ته خو د مونږ د دروازې کوم محافظین چې دي هغه ډېر سرزورې خلک دي له هغو سره مونږ زور نه رسېږي نو تاسې مه راځئ که چېرې الګ خبریال ولرئ هغه راولېږئ. دا هغه ننګونې دي چې هره ښځینه خبریاله ځورېږي ورته تر کله پورې به یوه نجلۍ په کور ناستې هر نجلۍ مکتب ویلی دلته یې پانچونې ویلی د زده کړې کړي دي دې لپاره چې یوه ورځ دا کار وکړي نه دې لپاره چې یو طالب یو څو دوی حتی تر دې پورې له خپله نه پوهېږي چې چیرې امضا وکړي. اکثریت دوی حتی د هغې یو سند یو ورقه چې ورلې د تاپې چاونه پېسنې ولې په داسې وادارو هلکانو پورې نجونو باندې دوی پټکې او هغه خپل زور چلوي چې د هغوی او د دوی تر منځ د علم د سطحې ډېر زیات توپیر لیدل کېږي.
مننه اتل صاحب دغه خبرو ته په پام باندې که وضعیت هم داسې دوام وکړي او طالبان که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې دوی دغه د رسنیو د آزادو رسنیو کوم قانون چې دی دا د یو څه بدلونونو سره داسې نښې نښانې ښودلې چې دې ته ژمن دي او مني او هغه وروستۍ طرحه یې دوی په وینا باندې د طالبانو مشر ته استول شوې ده تر څو پورې ومنل شي. خو تر اوسه پورې دوی وایي چې دوی د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي همدارنګه پکې د ځینو محدودیتونو سره چې په ښځو یې لګولې دي خو د ښځو کار ته هم ژمن دي. د تاسو فکر باندې دا ډول شرایط که دوام وکړي اغیزې به یې د افغانستان له دغه نوو غوړېدلو رسنیو لپاره چې په تېرو شلو کلونو کې وغوړېدي او یو ځای ته ورسېدلی د دې لپاره به څه وي؟
صاحب لکه څنګه چې تاسې د خپلو خبرو په پیل کې یادونه وکړه د طالبانو د واکمنۍ له دې راتګ سره څلور پنځوس شاوخوا شپېته رسنۍ تلویزیونونه البته بند شوي. سلګونه راډیوګانې وې همدغسې چاپي رسنۍ وې برېښنایي رسنۍ وې ویبسایټونه دا ټول تړل شوي دي او د دې یوازنۍ لامل دا دی چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي. حتی ځینو هغه د رسنیو مسؤلینو سره زه په اړیکه کې یم هغوی وویل چې د طالبانو دخوا موږ ته حتی د محتوا د یوې خپرونې دپاره راکول کېږي زمونږ نه د خپرونې هغه سکریپت غوښتل کېږي په سکریپت کې هغوی ګوتې وهي بیا چې کله اپروف کی بیا بیرته مونږ ته سپاري. دا په خپل هغه ښکاره او بربنډ لاس وهنه ده. حتی څو ځل دوی احضار شوي دي هلته احضار کړي د استخباراتو ریاست ته او دوی ګواښلي دي چې که زمونږ د دغه پالیسۍ سره تاسې جوړ نه یې اتلی نه شئ یا نه عملي کوئ نو لطفا خپل رسنۍ وتړئ. نو ځینو رسنۍ خپلې رسنۍ په همدې خاطر بندې کړې وې تړلې چې د دوی فرمایشات یې نه منل. تاسو ګوري تر نورو کلونو اوس مهال په دې دور کې څومره چې رسنۍ او رسنوال زندې شوي دي څومره چې ځپل شوي دي څومره چې ګواښل شوي یا ترور شوي دي زه فکر کوم دا به په بل هیڅ نظام کې نه شوي. دا حالت کې دوام وکړي اوس خو روان دی ځکه دوی دا غولونکي وادې تاسو یادونه وکړه چې وایي چې بهبود رامنځته کېږي او د رسنیو قانون تجمن دی یا لږ څه تغییر به پکې راولي او بیرته به عملي کړي. خو زه فکر نه کوم ځکه که دوی تغییر راوسته دغه دونیمو کلو شاوخوا کې دوی د رسنیو دپاره خپل کوم ځانګړي اصول نه دي ټاکلي نه زاړه قوانینو او اصولو تجمن دي او نه خپل د سیستم میکانیزم رامنځته کړي چې رسنۍ ولپاره دوی کوم لارښود ټاکلې ورته وشي په دغه لار لاشه. دا یوازې غولونکې خبرې دي. موږ او تاسو هر ورځ یا هر وخت دغه سپی خوشایدان چې دغلته ژورنالیست وهل شوی ټاکل شوی دی دلته تورو شوی دی دای بندي کړی دا ګوښل شوی هر ورځ که دغسې حالت دوام وکړي طبعا لکه څومره تلویزیونونه چې وتړل شول څومره چاپي رسنۍ او رادیوګانې چې بندې شوې دغه د ګوتو په شمېر څو رسنۍ په افغانستان کې پاتې دي. حتی بهر کې هم چې کومې رسنۍ دي دوی مثلا هغوی ته د سټلایټ باندې یا هلته د خپرولو یا د لیدلو دپاره اجازه نه ورکوي. نو زه فکر کوم دا به هم د ولس دپاره ډېره سخته تمامه شي او هم هغه کارکوونکي چې پکې کار کوي هغوی بیچارهګان د هغوی مړې حلالې روزۍ د پیدا کولو دپاره لګیا دي زده کړې کړي دي په همدې برخه کې. حتی ځینو په بهر کې زده کړې وکړې راغلل په ژورنالیزم کې په نورو برخو کې په اړیکو کې په رسنیو کې کار وکړ. دغه خلکو د راتلونکي دپاره بیا سړی څه هیله ولري. نو دوی د خلکو احساسات وژنې هغې سره لوبې کوي او د خلکو د خولې نه روزي واخیستله دا طبعا بد اغیزه کوي. هیڅ څوک هیڅ ډونر یا هیڅ ملاتړ کوونکي به د بیا لپاره زړه کړنه کوي یا هیڅ یو سوداګر په افغانستان کې تاسو ګورې زیاتره رسنۍ یا تلویزیونونه ځینو سوداګرو جوړ کړي هغوی پانګونه کړې ده. که دوی دې حالت ته همدغسې دوام ورکړي او همدغسې د زور او جبر نه کار واخلي د رسنیو پر وړاندې نو زه فکر کوم چې راتلونکي د افغانستان د رسنیو په برخه کې لکه څنګه چې اوس ناروخانه دی د زده کړو برخه کې همدغسې د رسنیو برخه وبوله چې دا به ناڅرګند وي ناروخانه به وي او دا به نور همدغسې تورتم شي لکه د نجونو پر وړاندې چې ښوونځي بند کړي. نو زه د طالبانو په واکمنۍ کې هیڅ ډول داسې شین څراغ یا داسې یو د سباون یو څرک نه ګورم د رسنیو په برخه کې چې دوی دي د خپل ژوندو ته ژوندوي یا یادې مثلا د رسنیو د پاره داسې کومه تګلار ولري. نو زه خوشینه یم په دې د راتلونکي د پاره هیڅ هیله مندي نشته.
مننه ښاغلی اتل. یو شمیر په دې سوشل میډیا کې چې ګورو دی بحث تبم راشو من ګورو چې یو شمیر یوټیوبران ظاهرا په ډیر خلاص لاس باندې په افغانستان کې کار کوي. البته هغه ویډیوګانې چې دوی شریکي په دې کې ځینې خزینه هم شته دي. خاطره نوري د دې په اړه باندې چې راته وایي څنګه دغه د یوټیوب خبریالانو په افغانستان کې وده کړې او فکر کوي چې دوی هم له ورته ستونزو سره مخ دي که یوازې دغه د رسمي رسنیو کارکوونکي مخ دي؟
په افغانستان کې کله چې طالبان راغلي دي او پر رسنیو باندې محدودیتونه وضع شوي دي یوټیوب یو هغه شبکه ده چې په ټوله نړۍ کې ده. خو کله چې طالبان راغلل په افغانستان کې ډېره وده وکړله په دې چې خلک وزګار شول بیکار شول خبریالان بیکار شول هغه کسانو چې میډیا کې کار کولو په سکرین باندې وو یا په هر برخه کې د رسنیو کار کولو بیکار شول هغوی هم د تمخه کړل چې په خپل کوم څه کې چې دوی تجربه لري د خبرونو جوړول او تولید او ایډیټ او دا موارد وو وینو وختل چې د خپل مسلک څخه هم لري پاتې شي او همدارس کومه برخه کې چې دوی تجربه لري هغه تجربې څخه هم ګټه واخلي بلاخره یو څه پیسې هم ترلاسه کړي وساکه پیسې پیتر لاسکي کني کې حق چلا خبره ده. دوی لپاره هم کوم محدودیتونه چې د رسنیو لپاره تلویزیونونو لپاره واده وزه شوې دي د طالبانو له لوري چې حق ده خزینه خبریالان او وایندویانو لپاره چې هغه د ماسک کارول دي د هغوی لپاره هم شته دي. یو دوه هغه دي یوټیوب چینلونه دي د افغان چونو عملته په افغانستان کې فعالیت لري. نو د هغوی کله ناکله زه د هغوی خپرونې ګورم هغوی په خپلو خپرونو کې ماسکونه اچوي سمه ده لباس به نسبتا هغه افغاني کلتور دی یا اوږده لباسونه دي هغه لباس دی چې مطلب د طالبانو د کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې لګولې دي هغوی سره په ټکر کې نه دی. لکه چې طالبان راخلي وزه د خپل د تلویزیون خبرونه یو تجربه غواړم دلته وایم. زما لومړنۍ خبرونه وه د طالبانو د راتګ څخه راوروسته په لمر ټلویزیون کې چې هغه یو ځانګړې اختری خبرونه وه سره لدې چې هغه خبرونه په وار وار په خپل دفتر کې وکتل شو د هرې برخې مسؤلونو وکتل او هغه څو ځله اطلاعات فرهنګ ته هم لاړله هغه وکتل شو مخکې لدې چې نشر ته لاړ شي کوم محدودیتونه چې دی وځ کړی وو په هغه محدودیتونو باندې وو خو صرف خبر دا و چې هغه ته ماسک نه وو مطلب هغه وخت کې ماسک نه وو وځ شوی نو د همدغه خبرونې د نشر سره سم په سوشل میډیا کې موږ ته عجیب عجیب اخر اخلال کمنټونه راخلل خلکو کمنټونه وکړل چې هو د اسلامي امارات تل راغلی دی طالبان راخلی دی د دومره کلونه چې جهاد وشولو دا جهاد په هیڅ کې شامل شولو ته اوس د طالبانو راتګ او د دوی د اسلامي امارات وګوري او ورسره هم دلته د رسنیو کې د خبرونه وګوري چې د خبرونه په څه شان سره مختزي او دومره جنې وګوري چې د خبرونه کې د ټول را ظاهر شوی دی او خبرونه انا مخته وړي ته دوی لباس وګوره د موارد وګوره نو ستاسو خبرې ته بیرته راګرځم دا چې هغه کسان سره لدې چې محدودیتونه طالبان په دغه یوټیوبرانو باندې اوس وځ کړی که وځ نه کړی یا هغه راشي دغه چینلونه وګوري کې ونه ګوري خبره ده چې د خپل خلک هم چې دي دا کوم کسان چې دوی تعقیبوي هم دوی چې منفي کمنټونه ورکوي بل اخره یو څه شی پیدا کیږي چې په حقوق باندې
ما غوښتل کلند لند را تداوي کلتوریستون زید خزینه خبر یالان لپاره پوخام وی وسبم ی او پراتون کی کیبم ی طالبانو که څه هم دغه بندیزونه ورزیات کړل دی وی خزینه خبر یالی او د ټلویزیون دی ویان دی پتو غ باندې تاسو د عام خلکو دغه کمنټونه او دغه ته اشاره وکړه په افغانستان کې دغه فرهنګي ستونزې کلتوري ستونزې به ورته وایو د خلکو لخوا څومره ډیر دي د خزینه او په وړاندې چې هغوی په رسنیو کې کار کوي
بیخي زیات تر هغه حد زیات چې حتی یو خزینه خبریاله چې په رسنیو کې کار کوي هغه ته بالکل په یو بل سترګ ګوري هیڅ داسې نه ورته ګوري چې دا به خپل کورنۍ لري خپل ورونه لري خپل مور او پلار لري دوی به دغه کورنۍ چاپریال کې را لوي شوي اوسي دوی فکر کوي چې ګواکې دغه کوم کس چې رسنیو ته راوتلې دا یا رسنیو کې کار کوي دوی په هیڅ یو قانون یا هیڅ د ځان لپاره یو محدودیت هیڅ شی نه لري خو خلک دی په خلک په کمنټونه ورکوي کله به مثبت شي کله به منفي شي خو خدا دا چې مونږ یو څوک چې غواړي یو ډګر ته راوسی یو پرمختګ کوي هغه ته مثبت کمنټونه ورکړل شي تر څو د هغه کوم تلاشونه کوم ستونزې چې هغه ګالل دي یا ګالي هغه په سین لا هو نشي په سفر کې ضرب نشي په افغانستان کې په دې تیر شلو کالونو کې دغه وضعیت وو خو اوس د طالبانو درته اکثره دا وضعیت نور هم خراب شوې دي ځکه له یو خوا حکومت په دغه خبريالانو باندې محدودیتونه وضع کړې دي بلې خوا د خلکو منفي کمنټونه دي چې راوځي بیا د خبرونو چې په هغه په سوشل میډیا باندې خبريږي د هغه کټکول دي د هغه خبرونه دی یوې سنه را اخیستل دي او هغه بیا په سوشل میډیا کې هغه وایرل کول دي هغه ته راځي خبرې کوي چې هو فلانا کس وګوره یا دغه مر وخت کې دا خبریاله پاتې شوی دا دغه مر په خوا دغه سبب اوس په دغه شرایطو کې دا یا حداقل کې هیڅ پام هم نه ورته دغه موضوع را لوی کوم را لوی چې هغه بل اخره بیا هم دې ته پاتې شي چې حکومت بیا په همغه موضوع باندې یو بندیز ولګوي لکه په هغه باندې په یوټیوبرانو باندې هم ورته بندیزونه شته د خزینه یوټیوبرانو چې په چینل په یوټیوب چینل کې کار کوي هغه هم هغه محدودیتونه چې انځوریز رسنۍ ټلویزیونونه لري همغه محدودیتونه پر هغه باندې هم وزدي چې د خبرونو په جوړولو کې باید هغه ته پام وکړي
ډیره مننه لمه تک تاسو راته زغړم تاسو نه یو بل موضوع پوښتم ورسره لاغې چې په افغانستان کې طالبان بیا واکمن شول او رسنۍ تر فشار لاندې راغلي یو شاسو ډیر زیاتواله پکې راغې دي رسنۍ د ملاتړ سازمانونه بلا بل کورنی او نړیوال سازمانونه افغانانو جوړ کړل چې د رسنۍ نام لاټړکی له خبري اعلان نام لاټړکی په دغه دوه درې کلونو کې تاسو دغه سازمانونه چې ظاهرا له نړیوالو ادارو نه ورسره ملاتړ کیږي څو په افغانستان کې دننه د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو ملاتړ وکړه د دوی کار ته په کومه سترګه ګوري څومره توانېدلی دي چې په افغانستان کې دننه یا د افغانستان نه بهر د هغه خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو ملاتړ او ننګه وکړي چې واقعا له ستونزو سره مخ دي هغه یا که په دننه د محدودیتونو سره مخ دي یا د کار د لاسه ورکولو په برخه کې مخ دي یا د هیواد نه د وتلو په برخه کې مخ دي
بله آن صاحب یو خبر پیدا کو چې دا ستر ګلا ورته یک ستر نقد ورته چې افغان خبریالانې پر بهرنی سازمانونو باندې وکړي اول خدا دا چې هیڅ کوم بهرنی سازمان تر اوسه پورې د افغانستان د ښځینه خبریالانو په خاص کار په خبریالانو هیڅ ملاتړ ونه کړ په دې برخه کې په افغانستان کې هر ډول ستونزې راغللې بیا بالخصوص په دې نظام کې پر ښځینه باندې هغه ښځینه نجونې چې دوی هیڅ کله هم د نظام بدلونې نه و تجربه کړی دوی په دې تجربې نه درلودې البته صحیح ده چې په افغانستان کې جنګ و جګړه وه خو ولې ښځو آزادي درلودله مکتبونه خلاص ول ښوونځیو ته تللې نجونې مکتبونو ته پانتونونو ته وظیفو ته خو په دې برخه کې بهرنی هیڅ کوم ملاتړ یې تر اوسه پورې د ښځینه خبریالانو ونه کړ کله چې په افغانستان کې پر ښځینه باندې بندیز ولګېد دوی هیڅ کوم بغیر له دې نه چې وی غنده له غندلو نه پرته دوی نور هیڅ شی تر اوسه پورې عمل نه دی کړی ماسک وځه ښځینه له دفترونو نه کمې کړلې البته اوس تنه د ټلویزیونونو پر سکرین باندې ښځینه ستا نور پشت صحنه په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه ما ښځینه کارکونکو په اکثره تیرو چینو کې مانه دی لیدلې کلی دلکی کې هم ډېرې کمې ګوتې په شمار باندې تر سترګو کېږي تر اوسه ما یو خبر واورید چې دوی یو شمېر هغه خبریالان یې هم کسان چې له افغانستانه تللي دي بهرنیانو هغوی ته د زړورتیا ایوارډ ورکړی دی دوی ستایلی دی دونه کس په افغانستان کې پیدا نه سه ممکن دا په تاریخ کې هم ولیکل سي چې په افغانستان کې په سفرینو شرایطو کې کار کومو ښځینه خبریالانو وکړ یا هم مستحق دي کومو جایزو کوم کسان ول ولې هیڅ کله هم دوی هغه کسان مستحق ونه ګڼل وې نه ګڼل چې دوی باید ورته یو ایوارډ ورکړي یو ستاینه وکړي هم د هغو کسانو ملاتړ وکړي هر یقل چې په افغانستان کې اوس هم دوی کار کوي تاسو له خپله هم خبر یې چې دی به ښځینه خبریالې تصویر ان په ډېره نړۍ کې په ټوله نړۍ کې مشهوره سو کوم چې د ماسک له وسه کېدو وروسته د ټلنیوز د ویان د تصویر ډېر په رسنیو کې مشهوره سو ولې یوالټې یو داسې خبریالې ته ورکړی وو چې هغه په امریکا کې ده ناسته ده هر څه سهولت هغې ته اجازه کوم بندیز نشته پې دوی کولی سي چې په ازادانه ډول باندې خپل کار ته دوام ورکړي دغسې کسان یې سپورټ کړل نو که چېرې بهرنیان هم په رښتیا د ښځینه خبریالانو دوی ملاتړ کوي یا هم دلته د بیان د ازادۍ لپاره دوی کار کوي وي په افغانستان کې دوی هیڅ کله هم له افغان خبریالانو سره تر اوسه پورې دوی یوه داسې ناسته نه ده ترسره کړې چې دغه نجونې څه ستونزې لري له طالبانو سره یا هم دوی د کار په برخه کې کومې ستونزې لري دوی راس له طالبانو سره ناستې کوي تر اوسه پورې کومې ناستې چې د بهرنیانو راغلي دي سره ترسره کړي دي یا هم دوی ټلویزیون له رئیسانو سره ترسره کوي یا یې هم له طالبانو سره ترسره کوي هغوی هم ورته هر څه وویل دوی هماغه خبرې مني په دې برخه کې دوی په واقعیت غواړي چې دغه برخه کې کار وکړي دوی پاتې ده دغه شته ستونزو ته دلته د پای ټکی کې دي یو دفتر نه ته ونیږي چې طالب سره ستونزه حل کړي تقریبا دا دوه کاله کې چې موږ دفتر ورسره خبرې کوي فقط دومره چې دفتر باید خلاص شي په اسلامي اجاب مراد کوي انجینر دفتر چې کار ته دوام ورکوي ولې طالب ورسره نه مني
مننه وخت را کم شو را پسې اتل سب کتر سره لاند را تداو وایا چی ایا دغه بندیزونه به وتوانیږي چې هغه چې طالبان غواړي چې خلکو ته معلومات ونه رسیږي یا موسیقي ونه رسیږي یا مثلا د هر دلیل له مخې چې دوی غواړي د دې مخاوني سي د سوشل میډیا په وخت کې ځکه خلک لارې لارې کولای شي هغه چې غواړي غتر لاسه کی لاند راته وای
ان سب د طالب چې زړه څخه غوښتل او کومه پالیسی مخته وړل هغه خو وکړل تاسو د یوټیوبرانو به زړه لاندې هدوونه وکړم هغه یوټیوبران چې دوی را منځته کړی دي او دوی تلابې کې او دوی په ګټه دي هغه ته اجازه ورکول کیږي هغه کناري نه دي که خزینه او لبد امر هغه څوک چې واکن ریښتینی ژورنالیزم ته کار کوي
سپیشلی جو مسلک ژورنالیزم ته کار کوي دا غوی پر مخه دروازې بندې کړي. او زه فکر کوم بیا هم دا خبره کوم د تیر په چیر شي دوی هیڅ ډول دغه نه لري دا داسې یعنی دا محدودیتونه همداسې دوامدار دي. فکر کوم چې د راتلونکي دپاره هیڅ ډول پالیسي بیا هم نه لري. او که دغه حالت همدغسې دوام وکړي داسې فکر وکړي چې هم به دغه ملت د معلوماتو په خلا کې واقعي او لکه څنګه چې دوی اوس افغان خبریالان معلوماتو ته لاسرسی نه لري او محدودیتونه پرې وضع کړي. زه زما په نظر باندې دا د رسنیو د راتلونکي دپاره دا یو بد البته یو بد پیغام دی او د بیا دپاره به هیڅوک زړه نه کښلی کي چې په دې ډګر کې بېخي کار وکړي.
ډېره مننه کوم. سلامت اوسئ. له درې واړو قدرمنو میلمنو خاطره نورینا چې د لمر تلویزیون پخوانی ویاند او افغان خبریاله ده، لیمه هوتک نه چې دا خبریاله ده، او همدارنګه لیکوال او خبریال ښاغلی اتل نه کورم آباد. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا.